لرن خوش آمدین تکل سیب
در زیاد مننه نایمی سیب قدر من آوریدون کتا ستا سلام رندیکم دیده یو ساتا خبرونی آوریدو تا خراغلست در روان خبرونی پدیر برخه که در ازادی راڈیوی مجله اونیس پروگرام خبریگی خلا هغه مخکې په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي مرکزی سیستم ته د رایو د انتقال بهیر نن پای ته رسیږي او بل پړاو به د بایومیتریک شویو او غیر بایومیتریک شویو رایو جلا کول وي. لنډه خبری برخه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله افغان ځواکونو نه بلکې طالبانو اړولې. په هلند کې یوې محکمې یو افغان د قتل په تور په څه باندې شپږویشت کاله بند محکوم کړ. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړی چې د سوریې اشغال سمدستي پای ته ورسوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې ملکي وګړو ته د افغان ځواکونو په برید کې نه بلکې د طالبانو په راکټي حمله کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د یکشنبې په ماښام وسلوال طالبان په یوه هوایي حمله کې په نښه کړل. په دې حمله کې درې تنه طالبان ووژل شول، خو له برید وروسته طالبانو راکټي حمله وکړه او په سیمه کې له دېره افغان ځواکونو سره یې جګړه پیل کړه چې د طالبانو د دې برید په نتیجه کې ملکي وګړي زیانمن شول. د ښاغلي امان په وینا په دې برید کې درې ملکي وګړي وژل شوي او د درېو ماشومانو په ګډون لس نور ټپیان دي. له دې مخکې د بدخشان د ولایتي شورا رئیس احمد بشیر سمیم ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په وردوج کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې لسو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې د یو مهم سرګروپ د نیولو خبر ورکوي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا سرګروپ ابراهیم نومیږي او تېره ورځ د ځانګړو عملیاتو پر مهال نیول شوی. خبر پانه زیاتوي چې تورن په ګڼو تروریستي حملو او تخریبي اعمالو کې دخیل و. چارواکي وایي له نوموړي څخه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. په بټیکوټ ولسوالۍ کې داعش او طالبان دواړه فعال دي. د اتریش پولیسو په لینز ښار کې یو افغان وګړی د چړې په ګزارونو د یو تن د وژنې او د کډوالو د یو کمپ د کارکوونکي د ټپي کولو په تور توقیف کړی. پولیس وایي تورن پرون دوشنبه د چک جمهوریت سرحد ته نږدې د ولوویتس ښار د کډوالو په یوه کمپ کې یو تن د چړې په ګزار ټپي کړ، بیا په بایسکل له هغه ځایه وتښتید او وروسته یې د سیمې یو اوسیدونکی وواژه او د هغه موټر یې وتښتاوه. پولیس د پیښې د علتونو په اړه څېړنې پیل کړي دي. د یو بل خبر له مخې د هالنډ یوې محکمې یو افغان په شپږویشت کاله بند او اته میاشتې بند محکوم کړی. دې ځوان د 2018 کال د اګست په یو دیرشمه په پلازمینه امستردام کې پر دو امریکایي سیلانیانو د چړې ګزارونه وکړل چې وروسته د پولیسو له لورې په ټپي حالت کې ونیول شو. برید کوونکی چې جاوید اس نومول شوی پرون د محکمې لخوا د برید پر مهال د زیانونو د اړولو له کبله په 3 میلیونه یورو نقدي جریمه هم محکوم شو. لازده رادیو خبرون آوری دی امریکان رستیال ولسمشر مایک پنس وی ولسمشر دونالد ترامپ خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبردارای ورکړی چې د سوریې اشغال سم دستی پای ته ورسوي. ښاغلی پنس پرون وویل ترامپ له اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې په سوریه کې همدارس د په ټلیفوني خبرو کې همدارس د سوریې په شمال کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. پنس وویل ترامپ په دې ټلیفوني تماس کې له اردوغان سره جدي خبرې وکړې او زیاته یې کړې چې دی به هم دې سیمې ته سفر وکړي څو د هغه کړکیج په حل کې مرسته وکړي چې له 1,60,000 زیات خلک یې بې کوره کړي. سیمې ته د ښاغلي پنس سفر د ولسمشر ترامپ له هغو څرګندونو څو ساعته وروسته اعلان شو چې ویل پر سوریې د ترکیې د یرغل په غبرګون کې به په یو فرمان کې پر ترکي چارواکو بندیزونو ته اجازه ورکړي. له انقره سره د 100 میلیارد ډالر په ارزښت د سوداګرۍ د معاملې په اړه خبرې بلاغوه او له ترکیه څخه د وسپنې پر وارداتو تعرفه به په 50% لوړه کړي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د سوریې دولتي ځواکونه د دې هېواد د شمال پر لور خوځېدلي دي. دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې سوري سرتیري منبج خرګوټي ته ننوتي دي. د سوریې پوځ همداراز د فرات رود په ختیځ کې تل تامر او عین ایساخ خرګوټو ته هم ننوتي دي. د سوریې دولتي ځواکونه داسې مهال د شمال پر لور خوځېږي چې دمشق د ترکیې د عملیاتو پر وړاندې له کورد ملیشو سره د مرستې موافقه کړې ده. د سوریې د کورد ملیشو مشران ویلي چې دا موافقه د مسکو په منځګړتوب د ولسمشر بشار اسد له حکومت سره شوې. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر په بروکسل کې اروپایي پارلمان ته ویلي چې کیف د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د ختمېدو په لټه کې دی خو نه په هره بیه. وادیم پریستایکو پرون د اروپایي پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې ته په وینا کې وویل چې هیواد خپل قانون د روسیې په خوښه نشي بدلولی. د همدې ورځې په پیل کې نوموړي په یوه مرکه کې ویلي وو چې که کیف او د اوکراین په ختیځ کې روس پلوي بلتون پال اوربند ته غاړه کیږدي نو په نومبر میاشت کې به د سولې خبرې وشي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي چې د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني سرمشریزه به د مسکو لپاره وروستی چانس وي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو په هڅو کې په جدي ډول ښکیل شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې د لنډې خبرې برخې اوریدو ته مو رابولم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي مرکزی سیستم ته د رایو د محلونو څخه د بایومیتریک شویو رایو د انتقال بهیر نن پای ته رسیږي. له دې وروسته به د بایومیتریک شویو او غیر بایومیتریک شویو رایو تصفیه او بیلول پیل شي چې د کمیسیون د چارواکو په وینا تر دوه یا درې ورځو پورې به دوام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د تصفیر له بهیر وروسته به د راتلونکي شنبې په ورځ چې د میزان یا تلې د میاشتې 28 ده د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
سر لننه څلور ورځې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ته پاته دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې په دې لږ موده کې دوه لوی کارونه یو په بل پسې ترسره کړي. لومړی، د رایو له محلونو څخه مرکزي سیستم ته د بایومیتریک سوي رایو انتقال، او دوهم، د بایومیتریک او غیر بایومیتریک سوي رایو بیلول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشأ مشر حبیب رحمان ننګ تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل زموږ هڅه دا ده چې د رایو د انتقال بهیر په بشپړېدو سره به د رایو د تصفیه بهیر پیل کړو. دا پروسه به په بشپړ شفافیت سره د څارونکو په حضور کې ترسره کړو، څو وکولی سو د تلې 28 نیټې مهال ویش ته ځانونه چمتو کړو. که تخنیکي ستونزې وي نو بیا به یې موږ د افغانستان له ټولو خلکو سره شریک کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی دی چې له 2015 رای محلونو څخه رای مرکزی سیستم ته انتقال سوی دی چې څه باندې 1,230,000 بایومیتریک سوی رای دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نږدې 4,500 محلونو رای دغه سیستم ته نه دی لیږل سوی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ادارې اجرایوي مشر یوسف رشید د رایو د تصفیه چارې ډېرې جدي او مهمې ګڼي. ښاغلی رشید تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو کمیسیون باید د سرعت تر څنګ دقت هم له پامه ونه غورځوي. هغه زیاته کړه
باید په لومړي سر کې هغه کوم رای چې بایومیټریک سوی دي او کوم رای چې غیر بایومیټریک دي د محلاتو بنسټ هغه تفکیک کړي. که چېرته دغه توپیر په دې حد کې وي چې باید کمیسیون په صندوقونو څه کار وکړي، نو په کار ده چې د ناظر نهادونو د کاندیدان د اساسو په حضور کې په ولایتونو کې دا پروسه په شفافیت سره هلته وڅېړي، بایومیټریک او غیر بایومیټریک رایې تفکیک کړي، او وروسته له هغه نه هغه بایومیټریک رایې کوم کاندیدان ته چې کارول شوي دي له سره وشمېري، او کوم فورم چې له سره ډکېږي هغه باید په ډېر شفافیت سره ډک شي.
بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو شمیر کمیشنرانو د لمړنیو پایلو د ځنډ د احتمال له کبله اندېښنه ښودله. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړي مولانا عبدالله ویلي چې ښایي د ولسمشري انتخاباتو لمړنۍ پایلې وځنډېږي. د افغانستان ولسمشري انتخابات میزان یتلې پر شپږمه د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ترسره سول. د ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون دیارلسو کاندیدانو په دې انتخاباتو کې سیالي وکړه. تمه ده د دې انتخاباتو وروستۍ پایلې د لړم پر شپړسم نیټه اعلان سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ راغله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.5 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلعلم، پرون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو، او اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د افغانستان ولسمشري ټاکنو باندې تمرکز کړی او لیکلي دي چې افغانان د عادلانه ټاکنو غوښتونکي وو او اوس ښایي یو څه وخت منتظره پاتې شي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان خلکو دوه اونۍ مخکې خپله میړانه وښودله او د طالبانو د بریدونو او ګواښونو سره سره یې د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره رایه ورکړه. په دوام کې راغلي که څه هم دوه مخکښو کاندیدانو د بریا اعلان کړی، خو د ورځپاڼې په لیکنه د ټاکنو خپلو کمیسیون ښایي ابتدایي نتایج په وخت اعلان نشي کړی. تمه ده چې د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ نتیجه شنبه د میزان په 20مه اعلان شي. نیویارک ټایمز لیکي اصلي پوښتنه دا ده چې آیا انتخابات به د منلو وړ وي او یا دا چې په هیواد کې به سیاسي کړکېچ رامنځته شي، هغه څه چې د رایو د شمیرنې په تخنیکي پروسې پورې مربوطېږي. د لیکوال په باور په افغانستان کې یو بل سیاسي کړکېچ به د امریکا هڅې چې خپله اوږده جګړه پای ته رسول غواړي لا پیچلې کړي. وال ستریت جورنال ورځپاڼې لیکلي چې امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره ګام اخلي. ورځپاڼې له داسې سرچینو سره خبرې کړي چې په موضوع خبر دي او لیکلي دي امریکایي چارواکو او طالب استاجو د خبرو د بیا پیل لپاره خبرې پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت له طالبانو سره د خپلو استاجو خبرې لغوه کړي. په دوام کې راغلي د سپتمبر په پای کې له بهرنیو ډیپلوماتانو او د اکتوبر په لومړیو کې پاکستان کې د طالبانو له استاجو سره د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد لیدنې ښایي د دواړو خواوو د باور جوړولو لپاره ترسره شوی وي. د باخبره سرچینو په حواله ښایي د امریکا او طالبانو استازي د بندیانو په تبادلې او په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کموالي غږېدلي وي. وال ستریت جورنال لیکي د تیر کال په وړو کې اختر کې درې ورځنی اوربند ښایي د تاوتریخوالي د کمښت یوه ښه بېلګه اوسي. په دوام کې راغلي له هغه واړه اختر وروسته طالبانو د اوربند لپاره د افغان حکومت ټولې غوښتنې رد کړې. د مقالې لیکوال د طالبانو او امریکایانو له بحثونو د باخبره سرچینو په حواله لیکلي چې د بندیانو تبادله یوه مهمه مسأله ده او ښایي د حقانی شبکې د مهم غړي او طالبانو د نږدې کس انس حقانی خوشی کول مطرح وي. په بدل کې د مقالې لمخې ښایي طالبان دوه امریکایي او استرالیایي پروفیسران خوشی کړي. د افغانستان امریکایي پانتون دوه استادان په 2014 کال کې تختول شوی. د افغانستان ملي امنیت ادارې په 2014 کال کې انس حقانی نیولای. ورسته په انس حقانی باندې د اعدام حکم صادر شوی دی، خو د وال ستریت جورنال ورځپاڼې په لیکنه انس حقانی لا هم په یو ډیر خوندي زندان کې ساتل کیږي. په دوام کې راغلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه ندی ویلي چې خلیلزاد او طالبانو په پاکستان کې سره کتلي، خو دا یادونه یې کړی چې د خلیلزاد سفر د سولې د پروسې د بیا پیل په معنا نه دی.
زموږ غږ ازادۍ راډیو اورې. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې زموږ اونیس پروګرام د ازادۍ راډیوي مجله پیلېږي، خو له هغه مخکې یوه نړیواله مسله. روسیې او سعودي عربستان په خپلو کې د اړیکو د پراخولو په هدف د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان او ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل او خبرې ورسره وکړې. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
سعودي مشرانو د دوشنبه په ورځ ریاض ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سفر تود هرکلی وکړ. د د دې سفر په ترڅ کې د روسي ولسمشر او د سعودي عربستان پاچا سلمان د هغو مراسمو مشري وکړه چې پکې د دوی ترمنځ د پانګونې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت شاوخوا شل تړونونه لاسلیک شول. دا تړونونه د فضایي چارو، کلتور، روغتیا او پرمختللې ټکنالوژۍ په برخه کې دي. د سعودي عربستان د انرژي وزیر شهزاده عبدالعزیز بن سلمان په خبره په دې تړونونو کې د تیلو د صادرونکو هیوادونو د سازمان یا اوپیک او لس نورو هیوادونو چې د دې سازمان غړي نه دي ترمنځ د همکارۍ د پیاوړتیا موافقه هم شامله ده. روسیا د اوپیک سازمان غړی نه ده، خو له دغه سازمان سره د 2014 کال تر اقتصادي بحران وروسته د تیلو د تولید او د تیلو د بیو په ساتلو کې نږدې همکاري کړې وه. هغه مهال اقتصادي بحران د روسیې او سعودي عربستان دواړو اقتصادونه ځپلي وو. ولسمشر پوتین ویلي له سعودي عربستان سره دوستانه اړیکو او دوه اړخیزو ګټو ته د پام وړ اهمیت ورکوي. د سعودي 83 کلن پاچا سلمان د روسیې ولسمشر ته ویلي چې ریاض له مسکو سره په هر هغه برخه کې کار کول غواړي چې کولی سي امنیت، ثبات او سوله راولي، له توندلارۍ او تروریزم سره مبارزه وکړي او اقتصادي وده لا پراخه کړي. ولسمشر پوتین دغه راز د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره د لیدو پر مهال ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري د سیمې د سولې او ثبات ته پیاوړتیا او د نړۍ په سطحه د تیلو د وضعیت د باثباته کولو په معنا ده. د 2005 کال راهیسې ریاست د روسیې د ولسمشر لومړنی سفر دی. دا سفر داسې مهال کېږي چې د سعودي عربستان د تیلو پر دوو لویو تاسیساتو د تیرې میاشتې د بریدونو له کبله په خلیج سیمه کې تشنج ډېر سوی دی. د امریکا متحده ایالاتو، سعودي عربستان او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو ایران په هغه برید کې په لاس لرلو تورن کړ، خو ایران دا تورنه ردوي. د عربستان پاچا سلمان په 2012 کال کې روسیې ته سفر کړی و. د روسیې ولسمشر په پام کې لري تر سعودي وروسته د اکتوبر پر 15 عربي متحده اماراتو ته هم سفر وکړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غړې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننې غړې کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو سربېره د لیک د تاریخ، ارزښت او د لیکنې د هنر په اړه راپور برابر کړي.
قرآن شریف کې د خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستلیخ دی، شکست دی، نسخ دی. نسخ چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډېر غټ دی، ځای ډېر نسی.
په هنر جاج کې له څېړنوال سید نظیم سیدی سره په شعر او هنر کې د انفرادیت جاج اخلو.
یو مسله چې کله مونږ وایو د انفرادیت مسله، کله کله کاغه بل باندې چې مونږ پښتو کې پخوا ورته خودي ویل اغه ته راوړی، بیا دانی خونی غد فلسفي سره وتړل.
په ځر پانه کې به لنډه کیسه سوال واوري.
د ښار د کونی دروازې خواته په وړو کې چمنګي کې د صبر ونی ترڅنګ دیوی خزي په زنګون،
او په ورېخمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري.
نن دا د بل کال د ژوند تیر شو، نوې کال راغې نن. دا د بل کال د ژوند تیر شو، نوې کال راغې. هم جڑا راغلا او هم پزړه کې مدا خیال راغې. ستانه می سوال کو چې ستاد لوري سوال را.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
تیرونه د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ 2 عنوانه بیلابیل کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ کړل. دا کتابونه چې په پښتو، دری او ازبکي ژبو چاپ شوي، د خپلواکۍ د سلمي کالیزې په ویاړ د چاپ په ګاڼه وپسولل شول. که څه هم په تیر کې د ماشوم ادبیاتو لپاره څه ناڅه کار شوی، خو په دې وروستیو کې د ماشوم ادب لپاره شوري هڅې لا زیاتې شوې دي. د ماشوم د ادبیاتو د برخي غني کېدل مقتدا ډاډ راکوي چې د ماشومانو فکری لوری به مثبت خواته روان وي. خو اړتیا لیدل کېږي چې د ماشوم ادب څېړنې لپاره په تیوریکي برخه کې لا ډېری هڅې وشي، او که چیرې دا کار وشي نو لری نه ده چې د ماشوم ادبیات به لا غښتلي او کره شي. په همدې هیله نن خبرونه پیلو، او په پیل کې له همایون هیواد څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په کابل کې ونمانځل شوه. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو د معین فاضل سنچارکي، د دولتي او خصوصي رسنیزو بنسټونو د یو شمېر مسؤلانو او دغه راز د یو شمېر بهرنیو میلمنو په ګډون د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې جوړه شوه. اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون رئیس عین الدین بهادري د دې کمیسیون د جوړولو، کړنو او فعالیتونو د اړتیا په اړوند معلومات ورکړل او څرګنده یې کړه چې د لومړي ځل لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په واسطه توشیح شو. بهادري وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د محتوا له نظره په نړیواله درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړی او په دې برخه کې یې د یو شمېر جګپوړو دولتي مسؤلینو څخه مننه وکړه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو معین فاضل سنچارکي په خپلو خبرو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې له امله رسنیزو کارکوونکو او د هیواد خلکو ته مبارکي وویل او زیاته کړه په تیرو 15 کلونو کې د ملي یووالي حکومت په دوران کې اطلاعاتو ته د لاسرسي لپاره د مناسبو زمینو او امکاناتو د برابرولو، د خبریالانو د حقونو د دفاع، د تاوتریخوالي د دوسیو د څېړنې او اطلاعاتو ته د لاسرسي د تفسیر لپاره د ټولو لازمو زمینو د برابرولو په لار کې ډېر مهم او اساسی ګامونه اخیستل شوی دی. په بامیانو کې د نړۍ د فرهنګي میراثونو ساحې تیرونی په یو عمومي اشر کې له کثافاتو څخه پاکې شوې. دا اشر د افغانستان لپاره د کار او توسعې د موسسې لخوا د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د رضاکار ځوانانو په همکارۍ د بودا په ساحه کې ترسره شو. د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر سید احمد حسین احمدپور چې په دې اشر کې ګډون کړی وویل اشر خپله یو ډلهیز پیغام دی او سیلانیانو او د بامیانو خلکو ته دا پیغام رسوي چې د فرهنګي میراثونو د ساحو ساتنه او پاک ول نه یوازې د بامیانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست، سیمه ایز حکومت او د اړوندو بنسټونو مسؤلیت دی، بلکې ټول افغان وګړي او سیلانیان د فرهنګي میراثونو د ساتنې او پاکولو په وړاندې مسؤلیت لري. د افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ د هغو 2 کتابونو مخکتنه وکړه چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلامي کلیزې په مناسبت چاپ کړي وو. د کتابونو د مخکتنې غونډه چې د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي په تالار کې جوړه شوې وه، د بنسټ د غړو او د چاپ شویو کتابونو د لیکوالو ترڅنګ د پوهنتون استادانو، فرهنګیانو او ماشومانو پکې برخه اخیستې وه. د غونډې د پیل وینا د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د ملي بنسټ مشرې نعیمی غنی وکړه. هغې وویل چې د کتابونو د چاپ په پروسه کې د ماشوم لیکوالو کتابونه هم چاپ کړي دي.
هغه لیکوال چې نوی کار کوي، هغه ماشومان چې لیکوالي کوي، دغوی کتابونه په دې رد نه شي چې دا د ماشومانو کتابونه دي او یا محتوا یې ضعیفه ده. باید هغوی ته واک ورکړل شي او وخت ورکړل شي چې دوی خپل فکر ولیکي او هغه چاپ ته ورسیږي. بنیاد یو داسې رول ولوباوه چې موږ له لیکوالو څخه کتابونه واخیستل، محترمو رسامانو دوی ته موږ کتابونه وسپارل، دوی رسامي کړل او ډیزاین یې کړل، بیرته هغه چاپ ته موږ وسپارل. یعنی بنیاد دلته پکې کومه مالی ګټه نه درلوده، یوازې موږ هغه ارتباطی پول و چې د کتابونو مو تر چاپ پورې ورسول.
د کابل پوهنتون د ادبیات پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر اجمل خکولی هم د مخکتنې په غونډه کې خبرې وکړې. هغه وویل که ماشومانو ته کتابونه لیکل کېږي، هغوی انګیري چې عزت یې کېږي، ځکه نو وروسته د دې عزت ځواب په مینه ورکوي.
دا د نوي کلچر او د نوي دنیا او د نوي ادبیاتو یو خصوصیت دا دی چې ماشوم ته پکې ځای ورکړی دی. یوازې د غټانو لپاره ادبیات نه دي، بلکې د ماشومانو لپاره هم ادبیات دي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم زمونږ د ادبیاتو دا برخه ډېره خواره وه او دغه شانتي بنسټونه لکه د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو ملي بنسټ، دغه شانتي بنسټونه زمونږ دغه مشکل هوارولی شي. په کار ده چې موږ استادې د ماشومانو احترام وکړو او دغه شانتي د ماشومانو لپاره خپل ادبیات ولرو. او زه فکر کوم چې یو د ماشوم سره د ماشوم په سطح باندې د ماشوم د ادبیاتو د ایجاد یو ټول نه لوی پیغام دا دی چې هغه انګیری چې زما خلک عزت کوي، زما لپاره کتاب لیکي او په کار دی چې زه د دې عزت جواب په ډیره مینه باندې ورکوم.
ساجده نوري هغه 14 ماشومه ده چې د ماشوم ادبیاتو د ملي بنسټ لخوا کتاب چاپ شوی وو. ساجده چې پخوا شاعري کوله، اوس یې د کیسو لیکلو ته مخه کړې. هغه د خپل کتاب په اړه وایي:
لومړی ځل چې ما خپل کتاب په لاس کې وخت نو زه ډیر خوشاله شوم او ما دا تصمیم ونیو چې په آینده کې نور هم خپل هیواد خدمت کوم. کتاب د ماشومانو لپاره د یو والی د مبارک دی چې لوبه هم کوي او درس هم وایي. اوس فلن ما تو کسی نور هم لیکلی یو مهربانه توتی او بل خیر انجلی د
پاتیرو څو کلونو کې که څه هم یو شمیر بنسټونو ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي، خو لا هم ډیرو ماشومانو ته نه دي رسیدلي. د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د ملي بنسټ مرستیال ګل بلوڅ وایي دوی هڅه کوي دا کتابونه چې په مختلفو ژبو چاپ شوي د هیواد هغو سیمو ته ورسوي چې دا ژبې پکې ویل کېږي.
یو ماشوم په چاربرجک ولسوالۍ کې د نیمروز، او یو بل ماشوم په نورستان کې، او یو بل ماشوم په سرپل ولایت کې په خپل مورنی ژبه کتاب وغواړي، آیا دا کتاب افغانستان کې پیدا کولی شي؟ هېڅکله نه. زه خپل نورستان ته هم تللی یم، شبرغان، فاریاب، سرپل او نیمروز، هلمند ته هم تللی یم. ما چې د دغو ماشومانو ژوند حالات لیدلی، زه فکر کوم چې هېڅکله هغسې چې موږ یې تصور کوو هغسې نه ده. په هغه سیمه کې د ماشومانو د کتابونو ورهاخوا د لویانو لپاره همدغه کتابونه نشته، د دوی د ژبې لپاره. نو په همدغه اساس چې کله زموږ مجلس و دو دېرش کتابه مو چاپوله، موږ پریکړه وکړله چې په دې کې به پښتو ژبې، نورستاني ژبې، بلوچي ژبې او ازبکي ژبې لپاره هم کتابونه چاپ کړو، چې دا مخکې ډېر کم سوی وو او دا د لومړي ځل لپاره د دغه بنسټ نوښت و. زموږ پلان برنامه هم دا ده چې دغه کتابونه ډېر ژر د هغوی په سیمه کې وویشو.
موږ هر ورځ لیک کوو، لیک لولو او د لیک پر لیکنې نورو ته ټینګار کوو. دا ځکه چې لیک د علم د انتقال یو ښه او غوره وسیله ده، او هر هغه څوک چې لیکل وکړي او د لیک لوست وکړي نو موږ یې باسواده بولو. زموږ د ټولنې ټولې علمي او رسمي چارې د لیک پورې مستقیم اړیکه لري، او که چیرې لیک ونه وسي نو ښایي انساني ژوند له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي. خنو چې داسې ده، د لیک تاریخ تر کومه رسي؟ ارزښت یې څه دی او د لیک ډولونه کوم دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې فرشته مرسل یې په نننی تفصیلي راپور کې ځوابوي.
درنه اوردونکو، د لیک د پیدایښت تاریخ د انسان د پیدایښت له تاریخ سره ذاتي تړاو او پیوند لري چې د ټولنې د پرمختګ او ترقی سره یې په موازي ډول پرمختګ او تکامل کړی دی او تر دې شکل را رسیدلی چې نن زموږ او ستاسې په لاس کې قرار لري. د لیک پیدایښت اسلامي پوهان د آدم علیه السلام د پیدایښت پورې تړي او وایي کله چې آدم علیه السلام ځمکې ته راغی نو لیک یې پیل کړ، او له ده وروسته ادریس علیه السلام د قلم په وسیله په خپلو ګوتو لیک کړی دی. د کابل پوهنتون استاده پوهندویه ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د لیک په اړه یو شمیر پوهان افسانوي نظریات لري، او وایي چې کله د پیشدادیانو په مقابله کې دیوان ماته وخوړه نو د ماتې په صورت کې هغو ته لیک وروښود. نوموړی د لیک د تاریخ په اړه وایي:
د شواهدو په لحاظ که څه هم د بشر تاریخ په زرګونو زرګونو کلونو پورې ته رسېږي، مګر د لیک تاریخ ډېر راوروسته دی چې تقریبا شاوخوا 5000 او په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ خودل شوی دی. خو په ځینو هغه کې ماخذونو کې داسې وایي چې د 10000 او 15000 په شاوخوا کې د لیک تاریخ ثبت شوی دی.
د ډاکټر زرغونی په خبره چې لیک د تاریخ په اوږدو کې ځانګړې مرحلې طی کړې دي او له همدغه عمله بیلابیل ډولونه رامنځته شوي دي،
او دغه لیک چې منګه اوس لرو یا اوس رواج دي، دا لیکونه په دې شکل نه وو لکه دا اوس چې رواج لري. دا لیکونه په اول سر کې د بشر اختراع شو، دوی اشاروي افهام او تفهیم درلودو، بیا د دې اشارو نه د دې لپاره چې دوی یو سند یا څه شی ولري دوی تصویري لیکونه جوړ کړ. تصویري څه معنی؟ په دې معنی چې د شیانو تصویرونه وکړ، مثلا د مرغانو یا د ونو یا د انسانانو هماغه شکلونه به رسمول. هغه رسمونه ورو ورو بیا د دوی په دې نخو باندې بدل شو، چې دا چون هغه خو مشکل و چې د هر شی لپاره دوی تصویر یا رسم وکړي. بیا هغه ورو ورو په تاریخ په اوږدو کې دا تصویرونه هغه شو په نخو باندې بدل شو چې بیا بالاخره د میخي خط دغه مسر هغه لیکونه چې رامنځته شو چې یو سومری لیک رامنځته هغه بیا ورپسې مصري لیک رامنځته شو بیا چینایي لیک رامنځته شو او د هغې نه وروسته بیا فینیقیانو لیک رامنځته شو چې دا لیکونه ورو ورو هغه خپل اشکال رابدلولو بالاخره یونانی لیک دود یا لیک رامنځته شو.
نوموړي وایي چې لیکپوهانو د نړۍ لیکنیز پرمختیایي بهیر په څلورو پړاوونو کې څیړلی دی چې عبارت دی له جمله ایز لیک، کلمه ایز لیک، څپیز لیک او اوازي لیک څخه. اغلی زیور زیاتوي چې لیک د خپل ځانګړي ارزښت له مخې په ټوله نړۍ کې واکمن توک دی او که چیرې لیک ونه وسي ښایي ژبه د مرګ لږ وخت سره مخ شي.
څنګه چې موږ ګورو زموږ په ټولنه کې یا په ټولنیز ژوند کې ژبه یو مهم توکی دی او هغه د افهام و تفهیم توکی دی او غیر د افهام و تفهیم نه نور مسایل هم په دې پورې اړه لري. خو ژبه تیریدونکې ده، مثلا وینا ده خبرې کېږي هغه بالاخره د منځه ځي، مګر لیک داسې یو شی دی چې هغه پاتې کېږي، په آثار پاتې کېږي. او د لیک په واسطه همدغه لیک دی چې د نننۍ ټول د علومو پرمختګ پرمختیایي بهیر مثلا د یو ځای نه بل ځای ته انتقالېږي. او د لیک په واسطه کولی شي چې علم
د زرغونې په خبره په نړۍ کې د لیک ډولونه زیات دي، خو هر لیک په داخلي جوړښت کې هم ځانګړي سبکونه لري چې دا چاره تر ډیره په خطاطانو پورې اړوندېږي. خطاطه شګوفه الکوزی چې د لیک په برخه کې زده کړې کوي وایي چې لیک ځانګړي سبکونه لري.
وره کوم خط دی چې په هر سیمستر کې تقسیمېږي، مثلا اول سیمستر کې نستعلیق یا شکست خط وایي، دوم سیمستر کې نسخ خط وایي چې په خپل قرآن شریف کې دی، خپل خط هم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ خط دی. نسخ خط چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډېر غټ دی، ځای ډېر نیسي او دا واضح دی. سترګو د دې دپاره ښه دی چې مثلا غټ لیکل شوي دی او واضح دی، سترګې نه ځای پکېږي. دا نور خطونه نستعلیق او شکست دا بیا فاصله کم نیسي او ډېر سره جنجال بندي، مثلا ډېر سره په ډیزاین او ډیکور ډېر مشکل لی، تر څو چې هغه نفر د نستعلیق یا نسخ خط نه ویلی هغه امکان نه ست چې هغه خط وي. او نسخ چې بیا دی هر څوک یې ویلی سي وزیر دی.
د نوموړي په خبره د لیک سبکونه د عربي ژبې په لیک دود کې کارول کیږي. نوموړي د لیک د تاریخ په اړه وایي چې د واهی راتک په خپل د لیک د موجودیت گواهی ورکوي.
چې اول چې خط را لې پر د ډوک باندې چې خط لیکل شوی اول سر هغه مثلا د خپل رما یا د پسونو د شان چې حسابوله هغه پر د ډوک باندې به داسې خط کوي چې یعنی دونه اس لرم یا دونه حیوانات را سره دي. دا الته محاسبه کول بیا مرور د زمان خط پیدا سو چې اولین خط پر د ډبره باندې لیکل شوی، بعد هغه ډوک اولین خط پر ډبره باندې لیکل شوی. د اسلام دغه څه کو ګورو اصلا د وحی چراله او د قران شریف او د مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول قران شریف چې سره یو ځای کې او ناشته سو تهداب د دې خط مش ټول مسلمانانو ته په دې خاطر ارزښ هم لري او راته کومه کوم کړي که خط نه وای اوس د هدایت چې د قران شریف څخه راغلي نسوي مکول چې دغه مش تر ورسېږي. دغه یو غټ کمال د خط دغه دي چې اثر ژوندۍ ساتي. مثلا حافظ بابا یا رحمان بابا د ټول خپل د خط په لحاظ باندې یا د شعر په لحاظ باندې چې د دې اثر پاتې دي ترنن ورځ پورې پزرونه کې ژوند دي. ما خپل خط د دې خاطر چې نسخ دی واضح دي او په مکتب کې چې هر کم مثلا نازيري بو یا هر ژورنال دار موضوع چې بو د مالیکل چې واضح سی او پرنټاول به ټول شاګردان ته ورکول. بیا د شایسته لحاظ تمرین غواړي. د مشق خط ما تقریبا یو کال تمرین وکي، ظرف دی یو کال کې شایسته سو خپل تمرین د لحاظ
دی. غلې الکوزي په خبره چې لیک په دوو مفاهیمو خاص او عام سره بیلدلی شي او دا نظریه تر ډیره د یونانی لیک پوهانو د نظریه پر بنسټ رامنځته شوې ده. قمرالدین چشتی چې خطاطي کوي نوموړی د لیک په ارزښت او په افغانی فرهنګ کې پر موجودیت خبرې کوي.
سلویخت کالا کیږي چې په خط کې اخته یم، خطات سړی یم، خط او خطاتی چې مونږ د فرهنګ یوه سیره ده. مونږ کولای شو چې د خط په واسطه خپل مرام او مقصد خپل شخص ته انتقالوو. په همدې لحاظ خط زمونږ په فرهنګ کې یوه اساسي رول لري. خط خود څو رقمه دي، تقریبا شپږ نوع خط معمول و، لکه محقق، رقا، نسخه، تعلیق او نور. او روز در عجم چه مونگ عجم یو کوشش بکل چه در شپگ نو خط که چه مخ که ایجاد چه بو لکه نسخه و تعلیق افغانان کولشو بس یا بلا خط اختراع کل چه نستعلیق نومیده. زمون پا طوله نکه اوز نستعلیق او شکسته معمول دی او کولشو پا نسخم باندی خط اولی کو چه قرآن کریم ده نسخه پا خط که تلیکل شمیدی چه ده لوستلو پا وقت که آسان طریقه ده. پا همدی لحاظ خط نسخه که ده قرآنی خط هم نومیده.
ده زیادوی چه پختو جبه ده لیک دود سب کنه لربی جبه سخه رغلی دی. ده لیکنه پا برخه که هر کس کوشش کوی چی خیلی کولری، مگر دیزینو کسانو لیکونه بیا دومره خرابی چه لوستل سخت وی. ډاکټر متوفی نوسی بیا وایي چې د اکثره ډاکټرانو لیکونه خراب وي، دا چې ولې هغه به خپل ځواب کړي، او هم براته وایي چې د ښه لیک درلودل لاملونه څه دي.
د ډاکټرانو خط په عمومي صورت سره د ډېری ډاکټرانو خط د لوستلو وړ نه وي، دا معموله ده. زه خو لاملونه دا ګڼم چې د ډاکټر صاحبان چې کله په فاکولټه کې درسونه وایي، مثلا زموږ په دوره کې مونږ به ډېر نوټونه لیکل، او دا نوټونه به ډېر چټک لیکل، نو په چټک لیکنه کې خط سم نه راځي. او بل دا چې ډاکټر صاحبان کتنځینو کې پروختونونو کې زیات لیکونو سره سره کار لري، لیکي مثلا دوسیه لیکه، مثلا نسخه لیکه، او سره نه لري، بس کوشش کوي چې هر شی مخفف ولیکي او زړی ولیکي، بس هر رقم چې ولیک مغسی زړی مغسی لیکي. زما په نظر یو خدا ده چې دغه لیکل هم په دماغ یا په مغز کې یو مرکز لري. ډیر داسې کسان چې ډیر کلی لیکونه لیکي، یعنی لیکنه داسې لکه ته وایي چې ماشینی لیکل سي، او ځینې کسان استعداد زیات لري خو لیکنه ډیرې ګډې وړي لکه د ډاکټرانو. خدا هم د دماغ هغه برخه پورې اړه لري چې هغه د مربوط ده، یعنی د چا د لیک برخه چې په دماغ کې ډیره پیوړی او ډیر وده کړي، هغه کسانو لیکونه ډیر خي. او دا له ماشومتوب نه په ماشوم باندې چې کار وشي، مثلا د خطاطی هنر تعقیب کی کار سره وشي، د لیک برخه په دماغ کې وده کوي او نمو کوي او لیکي خرج.
ډاکټر یونسی خپل شخصي تجربه ته په اشاره سره وایي،
خپل زما خط به دونه بند نه، خو بیا هم کله چې زما سلم دغه نه را پدی خو زه اوس فکر کوم چې لیک به بدلون راغلی. ما مخففات شروع کړی خو ما خط همیشه لوستل کیږي. زه داسې ډیر کسان پیژنم، مثلا زه په خپل کتنځی کې چې کله د نور ډاکټرانو نسخې راوړي، زه چې ګورم هیڅ په اکثرو درملو زه نه پیږم. مثلا دی چې زه درمل سره آشنا یم، مسلکی کسم یم، خو زه په درملو نه پیږم. بیا له ناروغ نه د دوی درمل راغواړم چې کوم درمل یې درکړي، زه درمل له مخې وپوهېږم چې دا کوم درمل دي. په خطونو اکثره زه نه پیږم. ښایسته لیک هغه ده چې ټول حروف، ټیکي، نقاط دي هغه پکې مراعات شي او د لستلو وړي. بیا لیکنه هم ځانته خپل ځانګړنې لري، لیک دودونه توپیر لري سره. مثلا ځینې خاص خطونه لیکونه داسې چې شکست لیکونه وي، ځینې داسې چې چاپی لیکنه وي لکه د ټایپ غوندې چې ټایپیږي.
د پښتنو شاعرانو او هنرمندانو په حلقو کې اکثره وخت د انفرادیت او منفردوالي بحث کیږي. دا چې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي او په هنري برخه کې انفرادیت یعنی څه، دا او د تورته پښتنې مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د پښتو ټولنې له مشر څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکی کړي.
هنر جاج
پختنه داده چه مگوتاس خوب شاعری یا هنر پا عموم کی دا که چه تیرو پا بیرا بیر خوابی تیرو یا هنر بحث چه او سپاده بیاتو که داگه دا یوشتمی پیری پاوایلو که دا را پیدا شوی داگه دا انفرادیت بحث ده چه پا هنر که دا انفرادیت سیره نده که چه تا از مگا ویدون که دا تشریح که اصلا انفرادیت چه شده
یو بحث دا انفرادیت او سب رامنسته کیگی یو مغالطه و نشی دیر زلده سی فکر کیگی چه انفرادیت دا سب ده په ټوله معنا یې جلا کولی نشو چې ووایو، ځکه موږ په دې پوهیږو چې ادبیات او فلسفه، ادبیات او هنر، ادبیات او ټولنپوهنه، ادبیات او روانپوهنه چې زه لا تر اوسه په دې نظر نه یم چې دا د ارواپوهنه وي، دا یو په بل کې اغېګل شوي مسایل دي. ډېر ځله ادبپوهان وایي چې کله کله ادبیات د یو کور یا د پوخ بڼه غوره کوي، ځان ته د مظروف بڼه غوره کوي چې ته په هر ډول ظرف کې وراچې ځان جوړولی شي. عینې مسله دلته هم ده، یو مسله چې کله موږ وایو دا د انفرادیت مسله، کله کله که هغه بله بڼه یې چې موږ پښتو کې پخوا ورته خودي ویل هغې ته یې راواړی، بیا دا نیغ په نیغه د فلسفې سره وتړل شو. په دې کې هیڅ شک نشته. د خودی باس چې راځي دلته یو ځانګړنه دا ده چې دا خودی په فلسفه کې ډېر تړل شوی دی، او ته چې هره مسله څېړې د فلسفې د زاویې نه به یې څېړې، خو په انفرادیت کې چې دی دا بیا هغه بحث نه دی. یعنی تقریبا بدیله معنا یې ده، خو بحث هغه نه دی چې ته د فلسفې ته پکې ډېر ننوځې. په دې کې البته فلسفه شته، خو د ادبیاتو فلسفه ده.
دلته زه پوښتنه کوم، یعنی که موږ انفرادیت څېړو، یعنی د کوم کوم مسایلو نه باید وڅېړو چې دا انفرادیت ښه تشریح شي؟
لکه مخکې ما ویله، که چېرته ته د خدای په معنی راخلی، هلته د فلسفي بحث ورسره ونه
غوښتل، یعنی فلسفي افکار باید مطالعه
ونه غوښتل شو. که کله د خپل انفرادیت یا د زه ساده زه وایم یا د ایګو د دې اړخ څېړې، بیا لار هماغه ده، خو محتوا یا منځپانګه چې ده دا بدله شو. بدله په دې معنا شوه چې په زه کې انسان ځان درپیژني، په زه کې انسان هنر درپیژني، خو د خپل اړخ یې درپیژني، د خپل داخلي یا د خپل وجود د فلسفې د اړخ یې درپیژني. دغه فلسفه به ډېره په ادبیاتو متکي وي، نه به په فلسفې باندې، نه به په روانپوهنه باندې. البته مخکې ما ویل چې اړیکې شته، په ټوله معنا موږ دا پرې کولی نه شو. اړیکې شته، خو دا اړیکې چې دي دا به داسې پالل کېږي چې د هنر توم نه به پکې تر فلسفې زیاته وي. بیا راځو په دې کې چې مثلا کله ته په خدای باندې بحث کې، ستا په خودي کې کوم شیان دي چې تاته دا خودي دروختلی ده؟ زما یو برداشت دا دی چې دغه خودی ډېر ځله چې کله د ټولنې سیاسي کړۍ راتنګ شي، او تا ته د هنر، تا ته د ادب خپلواکي در نه کړل شي، او ته خپله خبره په ساده توګه ونه کړی شي. لکه زه ساده وایم چې دلته یو دوره تیره شوې د کمونیزم په نامه، دای راسته دی او دای چپه دی، یا راسته او چپی افکارو، په دې کې ډېر ځله خبره نه کېدل، تا خپل خبره سپینه نشو کولی. یا طالبانیزم نظام ته چې راشي، هلته هم دغسې مسله وه. ولې موږ مثلا د په دری کې پسا طالبانی چې ورته وایي، د دې نه وروسته موږ دا د انفرادیت مسله لکه څنګه چې په اوج کې روانه او بیرته سسته ګورو، هلته یو علت دا ده چې ته خبره کوې، طالب ته نیغ په نیغه خبره نشي کولی، ځکه هلته د دورې نه ډارېږي، هلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه ډارېږي، هلته نورې قصې دي. تا هم دغه خبره په هنر کې دومره راونغاړې چې دا په ټوله معنا یو یو صنف یا سمفونی تشکیلوي. دا سمفونی چې تشکیلېږي، که چیرته دا ته د سب په ځانګړنو کې ورواچې، موږ بله خوازو د سب په ځانګړنو کې یو بحث دا دی چې ته به چوکاټونو ته ژمن پاتې کېږي، ته به افکارو ته ژمن پاتې کېږي، یعنی د مکتب خواته، ځکه د سب پیلامه چې ده یا د سب په لاره تک چې ده، دا د مکتب پیلامه ده. ته چې کله مکتب ته ننوځې، ته باید د سبت نه را شروع شي. او په دې کې شک نشته چې سبت په ټوله معنا خپلواکي نه لري. کله چې سبکی بغاوتونه موږ ګورو، یو چا سبکی بغاوت کړی، هغه ځان ته یو نوې لاره پیدا کړې.
سبک خو موږ چوکاټ ته محتوا ته ژمن شو، انفرادیت او سبک تر منځ اړیکه یا هغه د بیلخت ټکی
خیر وسی. اوس د سبک لکه مخکې ما په دې مثال ورکړه چې تاسو ګورئ دولت لوانه، یا تاسو ګورئ مرزا خان انصاری، کله چې دای درته وایي، کله چې دای درته غږیږي، کله چې دای خپل خبره درته کوي، ته بیل درته معلومیږي چې دای ډیر هنرمند انسان دی، دای ډیر شیان تا ته ویلی شي. خو کله چې د ده ژوند ته لولې، دای د یو سبکی چوکاټ پورې تړلی، دای په یو مکتب پورې تړلی چې هغه روحاني مکتب دی، هنر د دغه مسایلو قرباني کیږي. په انفرادیت کې دا مسله نه ده. په انفرادیت کې ته دغسې چوکاټونو ته ډېر ژمن نه یې، لکه د یو فکر چوکاټ ته ته ډېر ژمن نه یې. د فکر چوکاټ نه مې هدف څه شی دی؟ روښان تا ته وایي چې ته به دا اوه مقامونه هم تعقیبوې، او ته به د وحدت الوجود یا د وحدت الشهود لاره هم تعقیبوې. کله چې دا دوه شیان تا ته درکړل شو، ته پرته له شکه یو فرمایشی سر مقاله لیکوال فرمایشی سر مقاله لیکوال په دې معنی چې اداره تا ته وایي چې نن په دغه موضوع دومره کلمې ما ته په دغه شکل ولیکه، ستا فکر منحصر شو، ستا فکر وتړل شو، ستا فکر غزونه ونه کړي. یا مثلا ژورنالیست ناست تا نه پوښتنې کوي، ګوشکی ورته غوږ کیږي، دی خپل فکر تا سره نشي شریکول، دی د ماشین حیثیت لري. خو کتا ته کله کرخه ایستل کیږي چې دغه کرخه پورې تلای شي، الفاظ دیم ستاوي، خوله دیم ستاوي، فکر دیم ستاوي، ته په دې کې خپل ځانګړنې رابرسیره کولی شي. هغه پټ هنر چې پتا کې دی راپورته کیږي، رابرسیره کیږي. په انفرادیت کې له نیکه مرغه هم دغسې بحث دی.
هر شاعر منفرد شاعر کیدی شي کنه؟
ولې نشي کیدی؟ دا د هر شاعر ځانګړنه ده، دا د هر شاعر حق دی، او همدغه علت دی چې دی چې خپله هغه خپله خودی ځان کې راسپړي، دی په ځان پورې تړلی وي، د ځان تړخ د ټولنې د خیر د ښیرازۍ لامل وګڼي، په دې کې شرط نشته چې دی هم ځان پاتې کیږي او هم د ځان نه راوځي.
د انفرادیت د تومنې هغه پیاوړي کېدو لپاره یعنی ماحول تاثیر کوي، سیاسي واقع دا تاثیرات شته کنه؟
لکه مخکې ما وویله، ګورئ د انفرادیت وده چې ده دا د پراخو ټولنه په پرتله په تړلو ټولنو کې پراخه ده، ځکه تړلې ټولنې ته په زړه کې غوټې پیدا کوي او دا غوټې ته په ښکاره الفاظو نشي کولی، ته مجبوره یې چې دغې غوټو پرانیستو دپاره ځان ته سیمبولونه وضع کړي. دغه سیمبولونه کله کله داسې وي چې دا انفرادیت یې په همدې ځای کې دی چې دا سیمبولونه منحصر په فرد پورې وي، منحصر په تا پورې وي. که دا دې منحصر د فردیت نه دي ویسته پراخه دي، که په دې کې شک نشته چې بیا تا سیمبولونه غوټه دې پرانیسته.
ستاسو د خبرو هدف دا دی هنر چې څومره مبهم وي، څومره چې له استعاراتو د تشبیهاتو دې کې څومره ډک وي، نو هغه ته انفرادیت زیات دی.
دقیقا، راځئ چې په همدې باندې عملي خبره وکړو. شیدا ولې اوچت سړی دی؟ خوشحال بابا ولې غټ سړی دی؟ ولې عام پسند خلک چې دي هغوی رحمان ډېر خوښوي د خوشحال په پرتله؟ ولې دا اوسني عصر کې شعار تر شعره ډېر خوښیږي؟ ته فکر نه کوي چې کله مونږ د خوشحال بحث کوو، د خوشحال په وخت کې به د نن په څېر په لسګونو په سلګونو شاعران؟ ته فکر نه کوي چې مثلا کله د روحاني نهضت ته راځو، یا د هغې نه راروس ته راځو، یا د امیر کروړ نه خبره شروع کوو، یا په اوس زمانه کې مونږ په کاروان او په درویش دوراني او په ځینو نورو غږیږو، آیا په اوس وخت کې مونږ شاعران لږ لرو؟ دغه ټول زیات دي. علت څه شی دی؟ که کله ته د ټولنې ژبه خپله کړې، د ټولنې دپاره راټیټ شوې، ته مقطعی شاعر پاتې شو، لنډمهاله پاتې شو. اجمل خټک بابا چې کله بحث کوي او دای ټول د چغو مسله یادوي، د دې یو ډېره جالب خاطره ده. دی زه چې کله افغانستان ته رالم پاریانا هوټل کې اوسېدم، ارواښاد الفت صاحب راغې، ما ته کېناستو، خبرې م سره کولې، ویل ما ته یې ویل چې زه سپوږمۍ ته رالی اوس به دروند شي. نو زه خوشحاله شوم، خو زه د دې خبرې په معنا نه پوهېدم. شل کاله وروسته زه د الفت استاد په خبره پوه شوم چې ده ما ته څه ویل. د ده انفرادیت په کوم ځای کې دی؟ الفت راته ویل سپوږمۍ ته رالی دروند شي، زه پرې نه پوهېږم. اوس پوه شومه چې انسان کله سپوږمۍ ته ځي وزن د لاسه ورکوي. دی وایي زه اوس په دې خبره پوه شویم، خو دا خبره که تا ته کوي چې زه په افغانستان کې سپک شویم، ته ورپسې بدې ردی وایي، ستا لارویان یې ورپسې بدې ردی وایي، ستا د ادب پلویان ورپسې بد وایي. دی مجبور دی همدغه خبره په خپل هنر کې داسې تا ته وکړي چې ته ته خوند هم واخلې او ته د همدغې مفهوم د راسپړلو دپاره ځان هم ستړی کړې. خو د دې نه ګوره قطعا معنا دا نه ده چې ادب د ادب لپاره دی، ادب د ټولنې دپاره دی. خو کومه ټولنه؟ دغه ټولنې ته خو هم پکار دی چې لږ زنده وشي.
د زرپانی په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لند کیسه په شکل اورو. د زرپانی د دغه پانی لند کیسه سوال نومیږي چې نوریه جبار خیل وړاندې کوي.
زرپانه سوال. لمر با لانه وو راختلې، د خار شپنی خاموشي او ورو ورو په ماتی دوه. لحظه په لحظه په خار کې د موټرونو شور زیاتېده. څومره چې شور زیاتېده په همغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده. شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده. د ښار د کڼې دروازې خوا ته په وړوکي چمنګي کې د صبر ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښې. ماشوم د خوب په یاغي څپو کې ورک دی. ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه وهلې، کله یې سترګې پټې او کله وغړېږي. هغې په خپل ماشوم د خپل ګرد کمیس لمن را خوره کړې، ناستی خزی جټکا وخوړه. ژر یې خپل خی لاس د خپل ماشوم په سر کې خود. یو خوا بل خوا یې ترو ترور وکتل. څو ځله یې خولوازی وکړه. پاسې آسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تیرېدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ. څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوېستې. ټوټو ته یې یوه ښه شېبه وکتل. بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته. له سا سره یو ځای یې له خولې د توبې پرله پسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پریښتو سره خدای پاماني وکړي. له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته. ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل. هغه یې راپورته کړ. د هغه سترګې یې ښکل کړې. هغه یې په خپلې غېږه کې واچاوه. د هغه سر یې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه. ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. ښځې په غریو نیولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سړک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مرغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یاسر ګوري چې شنې جامې یې په تندي، سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی، د کتابونو بکسې یې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لالهانده موجونو کې غرقه و چې د موټر د بریک ویرونکي آواز یې د خیال ټول مزي وشکول. ژر یې په خپلې غېږ کې یاسر ته وکتل. د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو، له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. څو پرله پسې اوښکې د یاسر په وچ مخ پریوتې. هغه د خپلې مور مخ ته وکتل. یوه ښه شېبه ځیر و، بیا یې په وړه ژبه وویل: مورې، ما ته ډوډۍ. مینې بې د کوم ځوابه یاسر د خپلې سینې پورې ټینګ ونیوه. ښه سلګۍ یې وکړې. لزایا پورته شوه. یاسر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړی دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په ناامیدو قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانه یې نور هم وکتل، خو له بې له دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې وانه ورېدل. یاسر خپل دوه سترګې د دوکان مخې ته په رازوړندې د پاپړو په کڅوړه ګنډلې وې. څو ځلې یې د خپلې مور مخ د پاپړو کڅوړې ته ورواړاوه، خو له هغې سره بې د اوښکو تویولو نور هیڅ هم نه و. د ورځې 9 بجې به وي ټول مارکیټ یې له پښو وبیست، خو د هیڅ کوم ناترس زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده. په ژړغوني غږ یې وویل: ماما، د خدای په نامه یو څه راکړئ. دوکاندار خپل سر ټیټ کړی لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دوکاندار ورته وکتل، په مهربانه انداز یې وویل: د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې لدې چې مینه ورته ځواب ورکړي، یا سر پرې ور مخکې شو: نه مو دی څکلی. دوکاندار جارو په ځمکه ګزاره کړه او دننه دوکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راو خوټی دی. یاسر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دوکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څیره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څیره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو وکتل. په خپل مخ یې لاس راکش کړ او ویې ویل: راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم څه درکړم، خو ته به هم څه راکړې کنه.
کرن خان د پښتو ژبې له نوموتو هنرمندانو څخه دی. هغه د شعر په برخه کې هم خپل قلم آزمویلی او یو شمېر نظمونه هم لیکلي دي. د ورېښمین خیال په دې برخه کې له کرن خان څخه د هغه نظم اورو. ورېښمین
خیال.
Oh,
دیر ٹک شوی اس دیر ٹک شوی ما اس میں پر ہچا زڑگے نخوگی گی اس نہچا نمرور نیما اس دیر ٹک شوی ما مخکی با ما جڑل خفا باو ما پنه خبره چی غصه باو ما ما تا بپلار یاده دو مور یاده دا ما تا بپلار یاده دو مور یاده دا بس لوی وارو می دا کور یاده دا ما تا بخوین دو ایل خانه تا پخار کسه که ما بخاندل زب بسکیشم چی پیسه گتا ما ستاسو ودونو لغم کوم او لاس او خپې وهم اوس خفه کېږم ځکه نه چې هر انسان په ځان دی که زه په ځان شوم نو دا خو د ولس تاوان دی لږ لږ ټیک شوی وم خو پته نشته چا ظالمانو راله بیا د مینې لاس راکړ کله به یې خپل کړم زه کله به خپل کړم زه کله به کړم باچا او کله به غل کړم زه بلا مود کیږي چې دغه پټ پټونه جوړ دے خو زه ډیر ټیک شوی یم مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے زور تو خاندما زڑکی ویم چی یو خون دے بلہا زوانے تیرے شوے بلہا ہستے تیرے شوے زماد جون ورزش پے سپ نیستے سپ تادے تیرے شوے نن دادے بل کال د جون تیر شو نوے کال راغے نن دادے بل کال د جون تیر شو نوے کال راغے ہم جڑا راغلا او ہم پزڑکے میں دا خیال راغے ستان میں سوال کا او چے ستا دلوری سوال را آیا آیا تا اس ہم زان لزڑا خورے ویخش پی تیروے آیا ته اوس هم ځان له زړه خورې ویښې شپې تېروې بس دغه سوال مې جړی ستا هر یو خیال مې جړی او کال په کال مې جړی یو دا بی دا دانه لرې ما بلخوا یاران رانه پردي پردي دي خویندې وروڼه ځان ځاني خوښوي د وطن هر غریب خانی خوښوي نو په داسې حال کې به زه څنګه خوشحالي کوم دا خو لا شکر دی چې ژوند سره سیالي کوم په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه کلي ته نه ځې خو چې زینو ما ته هیڅ نه وایي یو کار دې سم نشي غم به دی کم نشی کم به می نم نشی سچ لیکم نشی خلنډ دا چې ډیر ټیک شوی ما دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله آ پخوانۍ سخت مې هېره شوله بے وفا تنا بے پروا دکڑوا چپ خندا شم پا جڑا دکڑوا زما تیارا کوٹا زما خوخدا ستا چی سخوخ دی اغستا خوخدا سوک را نمرشو چا زپر خودا سوک رانا مرشو چا زفر خودما چالک گل کتاب کے خودما چارا تو خاندل چا ما پور خندا اکڑلا چکل ٹک شو منو دغ ٹپا ما اکڑلا ہسوک د چا دغم نمری ہسوک د چا دغم نمری شیرین یار چا
ظالم یار پما زڑو سیزا مخل مارا چن دی وینم زما دزڑ حق زڑ زخمنا تاز شیوینی شی چی و دی وینم حق چی خلقو بوی نرگی گی خبری یاد حق سڑے گن تیر دے ہادی سی تا فکر وڑے پیو ساد نظر پچ تیر وتم ہغ زخم چی پکم زخم کی